یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه مو مبارک شه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د منار څلي ته د ګلو د ګیډۍ په ایښودلو دا کلیزه ولمانځله. یوازې همدومره مراسم نیول شوي و، ځکه په کابل کې خونړی برید د کابل رسمي لوی جشن ځنډولی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وایي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان د سولې د موافقې لپاره خبري ستایلې دي. ملګرو ملتو ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلواکۍ سلمه کالیزه افغانانو ته تبریک وایي او هیله لري چې افغانان له روانو بدبختیو خلاص شي. او په جبل طارق کې توقیف شوی ایرانی بیړۍ حرکت وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره مذاکرات ستایلي او ویلي له طالبانو او افغان حکومت سره خبري په ښه ډول پر مخ روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه په نیو جرسی کې خبري اعلان ته وویل: دوی موږ له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره ډېرې ښې خبري کړي دي. ویل کیږي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي چارواکي او طالبان تر اتم پړاو خبرو وروسته د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمي کالیزې مبارکي ویلې او ویلي دي چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک بولي. تادامی چې یماماتو ویلي ملګری ملتونه باوري دي چې افغانستان په یو مهم تاریخي پړاو کې دی چې له یوې خوا انتخاباتو ته تیاری نیسي او له بلې خوا له کلونو وروسته د سولې په برخه کې د حقیقي پرمختګ احتمال پیدا شوی دی. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د داعشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړ مشپه په کابل کې د واده په یوه سالون کې ځانمرګ برید درې شپېته کسان ووژل او 102 نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی، خو داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. محمد اشرف غنی نن د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل:
له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلي، ناحیه، ګذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشا یې کړم. د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي او په دغه پروسه کې د امنیتی او کشفی ارگانونو تعلل او غفلت د منلو نده. د افشاگری هر قضیه باید جدی تعقیب او عاجل اقدام وشي.
شاغلی غنی همداراز ویل افغانستان به د وړ مشپې او نورو حملو غچ واخلي. ولسمشر غنی همداراز ویل د دغسې بېرحمانه وژنو بنسټ وسلوالو طالبانو ایښی دی. ده وویل چې وسلوالو طالبانو په وار وار پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو دا ډول ظالمانه حملې کړي دي او مسؤلیت یې اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده پر یوه سالون د وړ مشپې بمی حمله وغندله. مایک پامپیو دا خبره تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. ښاغلی پامپو ویلي د خپګان ځای دی چې د افغانستان د یوې سلیزې تاریخ له شخړو ډک وو او په کابل کې د واده پر سالون تروریستي حمله د بشریت پر ضد یوه حمله وه. مایک پامپیو همداراز ویلي افغانان په داسې حال کې د خپل هیواد د انعطاف منلو او کلتوري رنګارنګۍ یوه سلیزه لمانځي چې د افتخار لپاره ډېر څه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغو پرمختګونو ته اشاره کړې چې افغانستان په تیرو لږ تر لږه شلو کلونو کې په تعلیم، روغتیا، اساسي پروژو، د ښځو د حقونو، اقتصادي فرصتونو او د مطبوعاتو په ازادۍ کې ترلاسه کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ویب سایت خبر ورکړی چې د ایران د تیلو هغه لیږدون کې بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونه ورباندې شک لري له یوه منه شوي سازمان سره اړیکې لري، پرون له جبل طارق څخه نامعلوم لوري ته خوځېدلې ده. دا خبر مرین ترافیک دات کام ویب سایت ورکړی چې د جی پی ایس له معلوماتو په استفادې کښتۍ تعقیبوي. له تیرې نیمې شپې د ادریان دریا یو په نوم ایرانی کښتۍ چې مخکې نوم ګریسیو او د پاناما بیرغ ورباندې ځوړند و د ایبیریا ټاپو وزمې په جنوبي برخه کې په نړیوالو اوبو کې راوڅرخېده او داسې ښکاري چې مدیترانې سمندرګي ته داخله شوې وي. د بریتانیا لپاره د ایران سفیر حمید بایدی نژاد هم تایید کړی چې دغه بیړۍ تر 15 ورځو وروسته له جبل طارق څخه نن روانه شوې ده. دغه بیړۍ چې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت سپک او متیل لیږدول په جبل الطارق کې یوه میاشت په توقیف کې وه. شک کېده چې دې بیړۍ شاید اروپایي ټولنې له بندیزونو سرغړونه کړې وي. امریکایي چارواکو د ایران په وړاندې د خپلو محدودوونکو اقداماتو پر اساس هڅه کوله چې دا بیړۍ ضبط کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له اسمت ساروان واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. به هم خرغلی رازو د پروګرام معرفي ته وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزه سره برابر د افغان ولسمشر لومړی د ازادۍ څلی ته د ګلو ګېډې کې خدا او بیا دارلمان ماڼۍ ته ورغی او هلته وینا وکړه. د ولسمشر وینا تر ډیره د کابل په ورستي خونړي برید څرخېدله.
دا جشن او دا خوشحالی نشوای لیدلای.
په پام کې چې په کابل کې د دارلمان ماڼۍ افتتاح او لوی مراسم ونیول شي خو اوس ځنډېدلې دي. خو په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلک د ازادۍ جشن لمانځي. د یوې افغاني ښځې راګ به واورو.
دا جشن د دل لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده. د ده هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کو چې دا د دښمن نه خپل خاوره اخیستل ده.
مهمه بهرنۍ موضوع مو همدا ده چې د تیلو ایرانی کښتۍ چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې په جبل طارق کې ایسار وه د مدیترانې پر لوري روانه شوې ده. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازادۍ څلی ته د ګلو ګېډې کې خدا او د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په رسمي دولتي مراسمو اول منځله. ولسمشر غنی ورسره د دارلمان ماڼۍ ته هم ورغی او هلته وینا وکړه. ولسمشر غنی وینا تر ډیره د کابل په ورستي خونړي برید او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو باندې څرخېدله. په کابل کې د شنبه په شپه باندې یو خونړی برید وشو چې پکې څه باندې 18 ملکیان وژل شوي او 102 نور ټپیان دي. ناجی ساپۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت د ولسمشر غنی وینا او نور رسمي مراسم تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې د لمر سره خبرې کوي. مهرباني.
ډېر مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په درناوي ملي دفاع وزارت کې د خپلواکۍ سلی ته د ګلونو ګېډې کې خدا ورپسې دارلمان ماڼۍ کې وینا درلوده او په دغه وینا کې بېلابېلو مسایلو ته اشاره وکړه. تر ډېره د کابل د خونړي برید قربانیانو په تړاو وغږېده او تر څنګ یې وویل چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن په دې معنا و چې ځوان نسل د خپلواکۍ درناوی وکړي. خو په وینا یې د کابل د وروستي خونړي برید له امله د خپلواکۍ رسمي جشن وځنډید. ولسمشر غنی وویل چې طالبان نشي کولای چې د دغو بریدونو په غندلو سره ځان ته براعت ورکړي. وړاندې په دې اړه وویل،
د دې خاورې دښمن دا جشن او دا خوشحالي نشوای لیدلای. دا دښمن زموږ د زړورو وستوالو ځواکونو سره مقابله نه کولای. دا کاملا ملکي ځای
په نه کړو ما شومن او خس او په ډیر واشنه ډول زمکان په وینو ولمبو طالبان به امکان از دست داشتن در این حمله از بار ملامتی شانه خالی کرده نمیتواند.
خو لبری خو بیا د کابل د ځانمرګي برید پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین پر خپل ټوئیټر لیکلی د کابل برید د طالبانو کار نه دی او دا برید غندلی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ښځو او ماشومانو وژل هیڅ توجیه نه لري. ویل کیږي چې د کابل ښار په شهر دوبی تالار کې پر یو واده کې انتحاري حمله کې درې شپېته تنه وژل شوي او 132 نور ټپیان شوي. غنی همدارنګه په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی به دې حملې غچ اخلي.
موږ به دا غچ په دوه ډوله اخلو، اول د افغانستان دښمنان او تروریستانو ته به زموږ د ولس تر ټولو مناسب زوا او غچ دا وي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو قدر وکړو. کوم افغان د افغانستان باندې ویاړ نه طالبه که افغاني د افغان په وینه ودرېده که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه ویل د طالبانو اکثریت مشران د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې وژل شوی او دا زموږ ادعا ثابتوي چې د جګړې او تروریستي ډلو اصلي ځاله د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې دي. نوموړي همدارنګه د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې ولسونو باندې هم غږ وکړ چې د جګړې قرباني دي په سیمه کې باید د تخوالي مرزونه پنه کړي.
مننه کوم ناجیه صاحبی و د کابل له موږ سره خبرې کولې. د افغانستان د ولسمشر د خبرو جزئیات موږ ته واورول. ولسمشر غنی نن په دارلمان ماڼۍ کې لنډ غږېدلی دی که څه هم چالته رسمي دولتي مراسم په پام کې و، خو هغه مراسم د کابل د وروستي خونړي برید په خاطر باندې ځنډېدلي. دارلمان ماڼۍ له سره رغول شوې او تم و چې نن افتتاح شي، خو اوس به څو ورځې وروسته افتتاح کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په ټول افغانستان کې خلک جشنونه کوي، خو په کابل کې رسمي لوی دولتي مراسم نه دي نیول شوي، ځکه حکومت ویلي چې د وړمې ورځې د بریت د قربانیانو سره د خواخوږۍ او د هغوی قربانۍ ته د درنښت په خاطر دغه جشن ځنډولی دی. په کابل کې د همدغه کلیزې د منځلو لپاره د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه روانه ده. زموږ همکار واصل وصال هم د اوس د کابل په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د لمک سره به خبري وکړي. همدارنګه به د کابل د وضعیت په اړه هم راته وغږیږي. مهرباني وصال.
ډېر زیات مننه ستاسو د سپاسته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ځانګړي بیلابیل پروګرامونه نیول شوي دي. دغه لړۍ په ولایتونو کې هم شته، خو دلته په کابل کې په چمن حضور کې یو د افغانستان د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شوی دی چې د یادونې وړ. دلته سلګونه غرفې ښودل شوي چې پکې د افغانستان بیلابیل داخلي تولیدات پکې نندارې ته ښودل شوي. هغه سره په څنګ کې دلته په د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کابل کې د دوو لوبډلو ترمنځ چې په دواړو لوبډلو کې د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي شامل دي، لوبه همدغه مناسبت باندې سرسره کیږي چې یو فتح ګلبدین نایب او بل فتح راشد خان لوبډل مشري کوي. نو دغه لوبه دلته همدا اوس روانه ده.
څوک مخکې دي په دې لوبه کې؟ دا خو دواړه کپتانان هم پاتې شوي دي.
او یو پخوانی کپتن او یو اوسنی کپتن دواړه په مقابله کې دي. د ګلبرین نایب په لوبلمشي لوبډلې افغان ځوانانو 130 منډې هدف ټاکلی دی. اوس نو د راشد خان په مشي لوبډله افغان اتلان میدان ته راښکته شوي دي او توپوهنه کوي. نو وبه ګورو چې 130 منډې هدف کافي هدف دی.
د کابل باونډری خو نږدې دي، اتمنی پوره کوي. د کابل د سټیډیوم میدان وړوکی دی.
او میدان هم یو څه وړوکی دی او بل میدان یو څه نوی جوړ شوی دی ځکه یو ډېر موده پرغه میدان باندې لوبې هم نوې شوې شپږیزې لپاره دا میدان تیار شوی نو یو څه بیټنګ پېښه کېږي.
او مننه کوم ژوندی اوسې واصل وصالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. هلته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د دوو تکړه ملي لوبغاړو راشد خان او ګلبدین نایب په مشرۍ دوه ټیمونه سره لوبه کوي. د دغه جشن د لمانځلو لپاره همدارنګه په کابل کې نور واړه جشنونه هم نیول شوي خو لوی مراسم چې دولت په پام کې نیولي وو هغه د اوس لپاره ځنډیدلي. او اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
له کندهار څخه پاکستان ته 268 ټنه تازه او وچه میوه صادره شوه. دغه میوه د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت د سپین بولدک له لارې پاکستان ته صادره شوې. د کندهار والی حیات الله حیات نن په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل چې دغه میوې د کندهار د بزګرانو لاسته راوړنې وې. نوموړي وویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو بهر ته د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال لپاره اسانتیاوې برابرې او افغانستان په یو صدرونکي هیواد بدل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او بزګرانو ته د بازار موندنې په هدف پر کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې هم نندرتونونه جوړوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د پنجشنبې په ورځ په هرات ولایت کې هم یو لوی نندرتون جوړ شي.
د بلخ نمایشگاه ادامه دارد. در هرات قرار است روز پنجشنبه جشنواره انګور و عسل در این ولایت را اندازی شود برای سه روز.
نوموړي وویل دوی له دې سره پلان لري چې د ورته نندرتونونو شمېر زیات کړي سو خلکو ته افغاني محصولات ور وپیژني او ورته بازار موندنه وکړي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس پر شو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. د تیلو هغه ایراني کشتۍ چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې په جبل الطارق کې سر شوې وه خوشې شوې ده او د مدیترانې په لوري حرکت کړی دی. دا کشتۍ داسې وخت خوشې کېږي چې د امریکا متحده ایالتونو د دې کشتۍ د بیا ایسارولو غوښتنه هم کړې وه. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړې ده. نوري صاحب بخیر راغلی سټوډیو ته. وروستي معلومات د دغې سر شوې کشتۍ په اړه څه دي چې حرکت یې کړی
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه دغه د ایران د تیلو وړونکو کښتۍ چې شاوخوا یوه نیمه میاشت په جبل الطارق کې د بریتانیا د سیمه ییزې ادارې لخوا ایسار شوې وه تېره نیمه شپه خوشې شوې او د مدیترانې پر لور روانه شوې ده. دغه خبر لویدیځو اژانسونو د هغې ویبپاڼې په حواله چې په سمندرونو کې د کښتیو د تګ راتګ لارې څاري ورکړی او وایي چې دغه کښتۍ د یونان د کاماتا پر لورې روانه ده البته په مدیترانه کې. مخکې برتانوي چارواکو د دغه کښتۍ د ایسارولو د دلایلو په اړه ویلي وو چې هغې د اروپایي ټولنې له هغو بندیزونو سره په سرغړونه چې پر سوریې لګولي دي توقیف شوې ده. دغه کښتۍ چې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت تیل لیږدوي د امریکا متحدو ایالتونو هم په وروستي فرصت کې یعنې په وروستي وخت کې د دې هڅه وکړه چې د جبل الطارق اداره هغه پرې نږدي او وی ساتي خو دغې ادارې د امریکا له دغې غوښتنې سره هم مخالفت څرګند کړ. د جبل الطارق دولت پرون په یو بیان کې وویل چې نشي کولی ګریس یو بیړۍ چې اوس ادریان دریا نومول شوې ایساره کړي. د بیان له مخې د امریکا د غوښتنې نه ترسره کولو علت د اروپایي ټولنې قوانین او پر ایران د اروپایي ټولنې او امریکا د بندیزونو توپیر ښودلی دی. د امریکا عدلي وزارت هم لکه څنګه چې مخکې وویل اعلان کړی و چې د امریکا له مالي نظام د ناقانونه استفادې او په سوریې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک لخوا د تیلو د پلورلو په خاطر د ګریس یو تیل وړونکې بیړۍ د بیا ایسارولو غوښتنه کوي. البته دغه دلایل ویلو.
مننه کوم. ایراني چارواکو څه ویلي دي په دې اړه باندې؟
ایران نن رسمن البته تایید کړه چې کښتۍ له جبل الطارق څخه حرکت پیل کړی دی. په بریتانیا کې د ایران سفیر حمید بعیدی نژاد نن په انستګرام کې په یو بیان کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې تاییدوي دغه کښتۍ له جبل الطارق څخه وتلې او نړیوالو اوبو کې اوس روانه ده. هغې مسیر نه دی ښودلی خو لکه څنګه چې مخکې ویل شوي دا د په یونان پر لور روانه ده. ایران د دې بیړۍ د ایسارولو په غبرګون کې په هورمز تنګي کې هم البته د بریتانیا یو تیل وړونکې بیړۍ ایسار کړې وه چې ورسره د دواړو هیوادونو اړیکې هم یو څه
ډېر. مننه کوم. نوریاس نوري ویل چې د ایران یو تیل وړونکې بیړۍ چې یو نیم میاشت راهیسې په جبل الطارق کې سر شوې وه بیرته خوشې شوې او حرکت یې کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښته ده. هلمند په 215 میوند قولي اردو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمي کلیزه شاندار لمانځنه وشوه. د هلمند چارواکو چې د زرګونو افغان سرتیرو په ملتیا یې دا ورځ ولمانځله، له خلکو د یووالي او خپلواک پاتې کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د الیاس دای پراپور کې.
په هوا کې ام ډي او بلاک هاک الوتکې پر مځکه د ملي اردو منصوبین زرګونه سرتیري او د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ څخه 215 میوان کول اردو ته ورغلي ملکي وګړي د ازادۍ سلمي کلیزې ته لاسونه پورته. اونۍ کېږي چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د شل منځلو او شاندار مراسمو دپاره نه یوازې په هلمند کې امادګۍ نیول سوي وې، بلکې د بیرغ د ملي ورځې په شمول د خپلواکۍ د جشن په خاطر دولتي چارواکو، فرهنګي ادارو او د هلمند ځوانانو بیلابیل پروګرامونه او شاخصونه لرل. د شوراب په نظامی هډه کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو په قرارګاه کې نیول سو دغه مراسمو ته والی تورن جنرال محمد یاسین په خپل وینا کې پر خلکو د یووالي او هغه لار د تعقیب ژغ وکړ چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتل شاه امان الله خان بنیادی شوی.
د دې ترڅنګ چې غازی امان الله خان په کور دننه یې ځینې اړین اصلاحات هم رامنځته کړل. لومړی او تر ټولو ستر ویاړ یې چې ځوان غازی د افغان ولس په برخه کړ، هغه د انګریزي ښکېلاک څخه د افغان ولس خلاصون او په ټوله کې د افغانستان د خپلواک هیواد په توګه منل یادولی شو. د سیمې هیوادونو لکه هندوستان هم د افغانستان له خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړ، چې په دې سره د افغان ولس او نورو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شو.
ولی وویل د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت به تفریحي او نور بوختوونکي مراسم تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر جنرال زبی الله محمد ول دغه کسانو لار به تعقیبوي چې د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي دي.
په مادرا په پدرای کې په خاطر دفاع از وطن اولادایشان را از دست دادن. بر ازوا میگم که امی اولادای که شما که در راه دفاع و حفظ استقلال از وطن شهید شدن، برادران دارند که تا آخرین سرحد رسیدن به آرمانهای امو شهیدای اولاد شما رایشان ادامه میتن.
د 215 میوان کول اردو کمانډان هم پر خلکو ژغ وکړ چې د شاه امان الله خان په خاطر سره یو سي او په وطن کې روانو بد ورځو ته پای ومومي. د دې ډول رسمي غونډو او پرېټونو ترڅنګ د هلمند په خاص ډول لشکرګاه په اکثرو پارکونو او عامه ځایونو کې د موسیقي او لوبو پروګرامونه نیول سوي دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دوام وکړي. محمد لاستای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د خپلواکۍ د بیا ګټلو د جشن په خاطر باندې زینو خلکو موږ ته غږونه را لېږلې چې تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه مولوی عبدالعزیز خاطریزی د کندهار ولایت څخه ازادي رادیو ته سلامونه وړاندې کوم. پس که سلام او دغه جشن مبارکي د سلمې کلیزې ټول هیوادوالو ته وایم، خصوصا هغه هیوادوال چې په دغه جنګ کې برخه اخیستي وي.
دا خپلې پکتیا تمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. دا چې په هیواد کې نن د اسد یا زمري د میاشتې 28مه نېټه ده، په افغانستان کې د ازادۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. خدای دې دا ورځ تاسو ټولو ته نیکمرغه کړي. الله تعالی دې د دې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې تل دایمي سوله راولي.
خپلواکی جشن څخه خپل هغه حمایت خپل د دولت سره همکاري باید اعلان وکړي. دا جشن د دې لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده، د دې هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کو چې دا د دښمن نه خپل خاوره اخیستل ده. او کله سل کاله چې پوره کېږي په یو خاره کې هغه خاوره د هغه هېواد پورې مربوطېږي چې جینې اخیستل سوی ده، چیرې تر هغه پورې هغه کوم توافق په رسمي ډول د دولت مقتدر شخص هغه امضا نه کړي هغه خاوره بیرته د وطن پورې مربوطېږي. او دا کلیزه واقعا د ډېر ډېر لویو ارزښتونو نه برخمنه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوي. د خپلواکۍ د بیا ګټلو ورځ ده. د عبدالله مخری یو وطني سندره مو تاسو ته چمتو کړي، بیا به وروسته تر خبرونو یعنی لنډو خبرونو ته بیا راشو. خو سندره
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري سنے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے کھیجلا سنے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري چترنا لا اسمان سرا ننگاو لا ایمان سرا سارے دغرو چترنا لا اسمان سرا ننگاو لا ایمان سرا وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
ازادي رادیو ته غوښته عبدالله مقری په غاک سندره مو واوریدله. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. ورزو لند خبرونه له اسمت ساروان اورو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه به وي. د دوه خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلای شي. ورسته به بیا د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو ځانګړی پروګرام واوري.
د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د دایشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړ مشپک په کابل کې د واده په یو سالون کې ځانمرګ برید درش پیته کسان ووژل او 102 نورې ټپیان کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمي کالیزې مبارکي ویلي او ویلي دي چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک ګڼي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره مذاکرات ستایلي او ویلي له طالبانو او افغان حکومت سره خبري په ش ډول پر مخ روان دي. ډونالد ترامپ پرون یکشنبه په نیوجرسي کې دا خبره خبريالانو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده په یو سالون د وړمش په حمله په کلکه وغندله. مایک پامپیو دا خبره چیرش په د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزی په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړی ده. وی وی پانی خبر ورکړی چې د ایران د تیلو هغه لیږدونکي بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونو ور باندې شک لري چې لیوه منشوي سازمان سره اړیکې لري پرون له جبر الطارق څخه نامعلوم نوري ته وخوځېده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاو د کار څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 40,000 د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره به بشپړه مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې د دغه دستګاو د بستهبندي کارونه روان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه دستګاوې په نویو سافټویرونو سنبال کړي او سیستم ته د رای ورکوونکو د لیستونو د داخلېدو چارې هم نږدې په خلاصېدو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 1500 محلونو کې به دغه دستګاوې وکارول سي او هر مرکز ته به د دستګاو د احتمالي خرابېدو لپاره یو اضافي دستګاه ورکړي. د ولسي جرګې د تیر کال په انتخاباتو کې دغه دستګاوې وکارول سولې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړې. د رای ورکوونکو په مرکزونو کې د لیستونو نه موجودیت او د دستګاو په سیستم باندې د کارکونکو نه پوهېدل هغه څه و چې انتخابات یې کړکېچ ته یوړل. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به کارکونکو ته ښه روزنه ورکړي او له پخوانیو سافټویرونو دا نوي سافټویرونه خوندي دي. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به رښتیا هم دغه دستګاوې سمې وکاروي، آیا رښتیا هم به دغه دستګاوې له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه شروع کوو. د بایومیټریک دستګاو په اړه معلومات ورکړئ. څومره دستګاوې راغلي دي او دستګاه څه ډول دستګاوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته افغان صاحب، امینی صاحب ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته سي پر روانو ټاکنو کې یو ښه گزینه د بایومیټریک ده. او بایومیټریک تاسو پوهیږئ چې په تیرو ولسی جرګې ټاکنو کې هم تر ډیره بریده پورې شفافیت رامنځته کوي او د خلکو اطمینان حاصل کوي. اما دا منو چې ځینې ستونزې او مشکلات موږ په ولسی جرګې ټاکنو کې درلود. مثلا په ځینو مراکزو کې د کارمندانو په درست شکل د موزش نه ولیدلې او ځینې نورې تخنیکی ستونزې بایومیټریک ته ایجاد شوي وه. یا ځینې کسانو زورمندانو کوشش دا کوه چې بایومیټریک د منځه یوسي اما باوجود در دې ټولو ستونزو مشکلاتو بیا هم د ټکنالوژي له اړخه څخه د بایومټریک پروسه په تیرو ټاکنو کې کامیاب و او د ټولو وګړو او شهروندانو غوښتنه هم دا و د افغانستان ټاکنو خپلواک میسونه څخه چې پر روانو ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي څخه استفاده وسی. اما په ټکنالوژي کې باید یو سلسله تغیرات رامنځته شي ترڅو نور هم د دې ټکنالوژي امنیت خوندي دیسی او شفافیت را منستسی. موږ تر 2000 پایه بایومتریک د ایسای مرکزی په ارګان کې درلودل چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په واک کې دوباره ورکړي د ریاست جمهوریت د ټاکنو په جریان کې، او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل نوي طرزالعمل پر اساس باندې پریکړه وکړل چې موږ په هر محل کې باید تر 400 رای دهندگان ګډون وکړي او تر 400 اضافه کسان نه، ځکه بیروبار ډیریږي، وخت موږ کم لرو او په یو ورځ کې موږ تر 400 اضافه رای ورکوونکي نسو کولای چې په یو محل کې تنظیم کونو. په دغه خاطر باندې دغه ارقام 400 ته ورسېدل په هر محل کې، او د محلونو تعداد ډیر سو، یعنی تر 1000 اضافه محلونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان په سطح باندې په پلان کې لري. کله چې محلونه تعداد زیات سو نو دلته د بایومټریک پایو ته هم موږ ډیر پایې ته موږ اړتیا لرو چې 2000 پایې موږ په لاسرسی کې و. د دې ترڅنګ به تر 1000 اضافه د بایومټریک پایې به د حکومت لخوا خریداري کیږي چې خوشبختانه هغه خریداري سوله او ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته ورسېدل. بسته‌بندي جریان لري، په څو نږدې ورځو کې به همدا بایومټریکونه ټول محلونو، ولایتونو او ولسوالۍ او قریجاتو ته ورسیږي د محلویش مطابق. یو څه چې د یادولو وړ دغه دا ده چې په دې ټکنالوژي کې به دا وار یو څه نوي افتکارات رامنځته کیږي تر څو موږ شفافیت نور هم تضمین کو. د مثال په ډول د سافټویر تغییر دی، یا هغه داخلي سیستم چې په دغه ټکنالوژي کې ځنې استفاده کیږي د هغه تغییر دی. په خوا به کله چې یو شخص د بایومټریک پایې ته درېدی نو د خپل د ګوتې نشان ورکړ او د بولاړ خپل رای به استعمال کړ، خو اوس داسې نه ده. د نیوی سافټویر لمخې څخه به یو شخص راځي د بایومټریک پایې ته چې کله دی ودرېږي د بایومټریک په داسې سیستم کې به د رای دهندگانو یا رای ورکوونکو لیست ثبت وي. کله چې دی خپل د ګوتې نشان امدی ماشین ته ورکړي هغه به د دنوم اظهار کړي، کچیر د دنوم ښکارسو د دې بایومټریک پر سکرین باندې نو دی بخپل رای استعمالي، ک ښکار نه سو دی بخپل رای نه استعمالي. یو دا بل خبره دا ده چې یو شخص د دغه نیوی سافټویر لمخې څخه یو شخص 2000 رای نه استعمالولای، که څه هم دغه ماشين آفلاین وي اما 2000 رای استعمالیدلای نه سي، ځکه نه سي استعمالیدلای چې د رای دهندگانو لیست د هر مرکز تفاوت لري. کله چې په یو مرکز کې د دنو موجود نه وي د نس کوي خپل رای استعمال کی. د مثال په ډول په ای مرکز کې دا شخص خپل رای استعمالوي، د بیرته کوشش کوي ولاړ سي بی مرکز ته، په بی مرکز کې خپل رای استعمال کی. کله چې د بی مرکز ته دی زی د بی په مرکز کې چې د خپل د ګوتې نشان و ماشين ته ورکی، ماشين پاورن جواب وای چې دغه شخص زموږ سره سپ نه دی، نو بنا اندی التنس کولای چې رای استعمال کی. یعنی د دوهم زل د رای مخنیوي هم سوی. بل دا چې کچيري زيني کسان کوشش وکي چې په دې سافټویر کې زيني ستونزې ایجاد کی، یا مثلا کوشش دا وکي چې ځینې تقلب را منځته کی، یا کوشش دا وکي چې دغه ټکنالوژي سیستم لمنځه یوسي، په دغه سافټویر لمخې به دغه ټول کوم کارونه چې دغه کارمن لخوا په دغه سیستم کې ترسره کیږي دا ریکارډ کیږي. یعنی بیا به بیا به دغه سیستم دا شی چې دغه مامور چې دغه بایومیټریک استعمالی بغیر د رای څخه نور په د بایومیټریک کوم کارونه کړی دی په دې سیستم کې کوم کارونه
وضاحت دغه ډیر زره محلونه چې دی دغه محلونه یوازې د بیروبار د کمولو لپاره تاسو دغه رامنځته کړی زیات کړیم دی که نه نور مرکزونو محلونو په ولسوالۍ کې خلاص کړی دی
څو دلایل د دې سبب سول چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه وکړي او یو مسوبه اجرا کړي تر څو موږ هر محل د رای ورکوونکو د اشتراک حد اکثر تعداد 400 وټاکو. یو دلیل دا و چې یو ورځ چې هغه تقریبا پر 8 بجې رسمیت روسه دا معلوم نه دی تاسو فرض کوي چې پر 8 بجې رسمیت شروع کیږي تر ماښامه پورې تر 400 هدي اکثر چې 400 ټاکل شوی اضافه د کسانو د رای ورکولو د پروسې لپاره وخت موجود نه دی. بل دا چې موږ وکولای سو د هر محل چې په دغه بایومیټریک ټول کسان ثبت کیږي موږ وکولای سو په وخت او زمان نتیجه اعلان کو. بر په هر محل کې رای پانی تاسو پوهیږئ چې ډیره مهمه برخه رای پانی دي تر څو ټول کتابونه د کوډیک سیستم پر اساس باندې هغه په دوند اندازه موجود وي چې خلک اشتراک وکړي. یعنی ډیر نور دلایل لري د امنیت د نگاه څخه د تقلب د مخنیوي د نگاه څخه په ټولو نورو مسایلو
کې دننه محلونه زیات سیوی یا ولسوالۍ ته تاسو مرکزونه غزولې دالته محلونه خلاص کړي ډیر زړه ته ولې خطرې
نه په هر مرکز کې محلونه ډیر سیوی دي. د مثال په ډول په خوابه یو مرکز دری محله درلودل وسی یو مرکز شپږ محله لري. امداسی د ټول افغانستان په سطح باندې یو څه چې د یادولو وړ دی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وزر اضافه مرکزونه د افغانستان په سطح باندې پلان کړی و او دغه د محلونو شمیر تر 40,000 پورې تقریبا رسیدي. مګر دا چې حکومت په خاص ډول امنیتي ارګانونه په دې و نه توانېدل چې په هغو نقطو کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه مرکزونه د رای ورکولو د پاره پلان سي او هغه تامین د امنیت کی او موږ ته یوازې اطمینان د 15,300 مرکزونو راکل سوی نو زموږ د دغه محاسبه لمخې د محلونو شمیر به تر 10,000 اضافه وي. یعنی موږ غوښتل چې په هر ولسوالۍ کې په هر کلی کې موږ یو محل ولرو تر څو د اساسي قانون د 3 ماده پر اساس باندې هیڅ وګړی په هیواد کې د دغه ډیموکراټیکی پروسې څخه او د خپل سیاسي حق څخه بې برخې پاتې نشي.
مروه جانې بایومیټریک د انتخاباتو لپاره څومره مهمه آله ده او څومره مهم وسایل دي په انتخاباتو کې؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته خبره صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته تیر ټاکنو څخه موږ 2,000 دستګاوې درلودې چې په هغه کې شاوخوا 300 ورکې دي له کمیسیون څخه. نورو یې هم تخنیکي ستونزې پیدا کړي، پاور بانکونه یې نسته یا یې هم پرنټر خراب ده. یعنی شاوخوا 1,000 دستګاوې دوی جوړې لري او شاوخوا 15,590 دستګاوو ته دوی ضرورت درلود چې د دې وعده تیره چهارشنبه وه چې باید کمیسیون ته راغلي وای. خپل ډیوایسونه راورسېدل مګم پرون ورځ پاور بانکونه را ورسیدل او دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان حکومت او هغه اړوند ادارې چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي دوی مرسته نه ده کړې. د کمیسیون له ادرسه دغه شکایت موږ ته را رسیدلې ده چې موږ باید د خلکو سره شریک کړو. د مثال په ډول د اترا ادارې او همدارنګه د ګمرکات او د مافیات په برخه کې دوی ستونزه درلوده او ځینې ګنګوسې داسې رامنځته شوې چې ځینې بایومیټریکونه دغه خپله دیوای شاید هیڅ کمیسیون ته را ونه رسیږي. کمیسیون مجبوره ده یا له شخصي روابطو استفاده وکړي او یا هم پوز زاره یو باندې دغه پاور بانک بایومیټریک دسکا او دیوایسونه تر دوی پورې راورسوي. دا یو جدي ستونزه وه. بل دا چې د کمیسیون د بایومیټریک مسله چې تاسو ویل څومره مهمه ده که تیر بایومیټریک یو ځل بیا تکرارېږي سره له دې چې مرسته نسي کولی د موږ ټاکنې له خنډ سره هم مخامخ کیږي او یو اضافي د سر درد کیږي ټاکنو لپاره. تیرو ټاکنو کې ځینې منفي پاینټونه چې په دغو ډیوایسو کې واغ دا و چې کله به د یو فرد او شخص پر ځای تاسو د هر بل چیشي عکس اخیستی وی هغه جریان پروسس کېده. یو شخص د بایومتری په کارولو باندې کله وی لاس کوتی وکړولې نو لاس پاسکور ترې راوتل چې هغه بیا لاس را حسابېدلې تشخیصولې نه سوې ستونزې درلودې او دغه دیوایسونه کم هم وو شاوخوا ډېر زره محله ته یو یو بایومتریک په کار ده او د دې تر څنګ څلور زره د سکاوې دوی د ټریننګ لپاره ځانګړي کړي
اوس سافټویر تغیر کړی ده
اوس به راسو مثبتو بدلونونو ته چپکی راغلي دي او خو دغه ارقام دقیق نه دي هر مرکز ته شاوخوا اوس 5300 یا مرکز دوی پیشبینی کړی دي هر مرکز ته یو اضافي بل دستګاه باید هم وي چې هغه ستونزه پیدا نه کړي تخنیکی ستونزه او دوی ورته ورسي د تخنیکی پلوه مثبت بدلونونه چې په سافټویر کې راغلي دي اول همدا ده چې د افرادو او اشخاصو د عکسونو تشخیصول کولای شي د دستګاه او بیا د سند چې د هر چی شي عکس واخلي او د جریان پروسس سي او هغه پونسي چې اوس د شخص او فرد وکول شي بل دا چې د خځو او نارینه لپاره د شیر منست سمو کمیسیون سره مشورتي ناشته درلوده په دی اړه چې اوس شاید په افغانستان کې مېرمنې په لری او پروتوسیمو کې د عکس په اخیستلو باندې ستونزه ولري خو مګم بیا دغه د خځو نه د عکس نه اخیستل شاید یو لوی جنجال او د دې څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم سوي وي نو کله چې مېرمن تذکره اخلي د طبي خبره د تذکره ته کله چې عکس ورکی نو د ټاکنو پر ورځ باندې هم شاید عکس سره ستونزه ونه لري یعنی دا مسله لوی خو فکر وکړو شاید د خځو د ونډې لپاره یو ضرر وسی مګم د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه آپشن ده چې کارولای
یو شاید درست استعمال ده
راځو ټریننګ مسلې ته هم بل هر ډیوایس کله چې مرکز ته ځي دغه مرکز د فهرست عکس باخلي مخکې خبره سايبم دي ته یادونه وکړه چې اضافي کسان نسی کولای راي ورکړي او نور بدلون نه دبکره غلای ګوتې اماغه ګوتې کارول کی نور ډیوایس اماغه د کوم غټ بدلون نه راغلی پرتلم دی دوه بدلون نسخه یو مو پیشنهاد کمیسیون ته داده چې دوی باید یو ځل امتحاني شکل باندې دوی ور مخکې لاړ سي آزمایشي پړاو باید مخکې ووزی ځکه په تیرو ټاکنو کې دوی ښه بهانه درلوده ویل چې موږ ته یو نوی تجربه و او موږ له بایومتریک سره بلد نه وو مګم دا ځل دا بهانه بیا د خلکو لپاره منطقي دلیل نه دی چې کمیسیون وایي د موږ لومړی تجربه و شاید هغه وخت کې یو 50% خلکو قناعت کړی وي مګم اوس دوهمه تجربه سوا او دوی له تیرو تریخو تجربو څخه باید درس اخیستی وي یعنی موږ له دوی څخه وغوښتل چې یو آزمایشي پړاو هم دوی ولري او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه به هم حل سي بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو د استخدام مسله ده دوی د ټریننګ مسله ده چې کمیسیون تر اوسه پورې دغه ټریننګ نه دا ورکړی شاوخوا 2 لک موقتی کارکونکو ته دوی ضرورت لري د دې لړۍ پیل سوي ده مګم ختمه سوي نه ده او هغه معلومات چې د کمیسیون د رهبرۍ لخوا موږ سره شریک شوی دی په همدو څو نږدې ورځو کې به کمیسیون ولایتي مسؤلین راغواړي هغو ته به ترینینګ ورکوي او د بایومتریک په اړه به هغو ته معلومات ورکوي تر څو د ټاکنو پر ورځ بیا داسې یو کس ونه لرو چې هغه د بایومتریک په لګولو او ګول کولو هم پوه نسي یو مهمه مسله یې ترینینګ هم ده که بایومتریک راورسیږي هم ولایتو ته هم ورسیږي د انتقال موضوع یې عمل نسي اما د دوی کارکوونکي پې پوه نسي دا بله مسله ده د دوی د کارکوونکو د هوت مسله بلده چې بیا د ټاکنو پر ورځ باندې دوی خپل دندې ته حاضرېږي او کنه حاضرېږي یعنی دې ته هم باید یو ښه آپشن ولري چې داسې کارکونکي دوی استخدام کړي لکه د خوندیو او د خوندو غونډې نشي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې منصرف کیږي او ناراضي کارته په دغو مسایلو باندې کمیسیون جدي پاملرنه غواړي
د مروجنې په باس کې دوه مهم ټکي وو یو خوونه او روزنه د بایومټریک چې کله څوک کاري کارکونکو ته دوهم د بشپړ وسایلو تاک وصل بشپړ دی راغلی بایومټریک او د خون روزنه پاره کډاډ ورکړي چې تاسو پلان لري
د چې محلونه تر ډیر زره اضافه دي د ټول افغانستان په سطح باندې نو مهمه ده چې په هر محل کې موږ یو بایومټریک ولرو او په هر مرکز کې بیا یو احتیاطي بایومټریک ولرو یعنی یو ماشين باید په هر محل کې موجود وي او یو ماشين باید په هر مرکز کې موجود وي
احتیاطی
یعنی یو مرکز کې د څو محلونو ولري که په یو محل کې خدای مکړه بایومتریک کومه تخنیکی ستونزه پیدا کی یا بل ستونزه ورته پیدا سي باید په مرکز کې احتیاطی بایومتریک موجود وي چې دغه څخه استفاده وسی یو دا بل د اموزش په مورید کې هم موږ تر څلور زره پایه بایومتریک ته اړتیا لرو تر څو دغه کارمندان چې موږ په ټولو محلونو کې د دوی څخه استفاده کوو دوی ته اموزش ورکړل سي یو تعداد 4000 پایه بایومتریک هم دا کیږي او د دې ترڅنګ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په مجموع کې څه باندې 24,000 بایومټریک ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې 22,000 بایومټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په دسترس کې و. ول زر وسه و 15 شپته بایومټریک باید د حکومت لخوا خریداري سي وای، چې هغه خریداري سول لکه مخ کې چې موږ تاسو بحث پر درلودي ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. اما د زینو د بیټریو پرنټرونو په برخه کې کمبوتات لرو او حکومت جدي وعده کړی ده، او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره تعهد کړی دی چې په دې دوه ورځې پرنټر او بیټری به هم ډیر ژر د کمیسون مرکزی دفتر ته
رسیدلی دي. خانه بایومټریک انتخاب پیدا و چې دغه بایومټریک دستګاه ډیر بې کیفیته دي، یعنی کولای سي مستونزه رامنځته کړي. دغه نوې چې تاسو اخیستي کوالټي یا کیفیت لوړ ده که د پخوانی ته ورته ده؟
ځینې بحثونه کې چې موږ ګډون کوی سیاسینو د سیاسي عذابو نمایندګانو دوی استدلال کاوه چې دغه بایومټریکونه د ولسي جرګې په پروسه کې چې استفاده ځینې وسول دا چینایي دي او دا درست کار نه کوي، دا با کیفیت نه دي. شه د تخنیکی اړخ څخه موږ هم زه هم د ویان په هیڅ باندې په جزئیاتو باندې د دې خبر نه يم چې آیا دا بایومټریک چینایي دی، جرمنی دی، د کوم ځای دی. اما هغه څه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی، ادارې ته اطمینان د حکومت لخوا څخور کړل شوی، هغه دا دی چې بایومټریکونه کوم قرارداد چې د ډارملوک د کمپنۍ سره شوی دی داغه
کمیسون لخوا سوی که
د حکومت لخوا د تدارکات ملی لخوا څخه هغه د دوی د تعهد پر اساس باندې په کوم کیفیت چې دوی کوم قرارداد کړی دا د بایومټریک پای راځي. اما موږ هم نه پوهیږو چې دغه د بایومټریک پای چینایي دی، جرمني دی، چې
تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه؟
تیر ټاکنو کې چې کله سیاسي ګوندونو ویل دا کیفیت نه لري، کیفیت موږ چې شته وایو تشخیصولی نه سي فرد او شخص. پاسپورت یو کس کولی سي لاس پاسپورت تیر او وسي جعلي تاسو باور کوي کله چې موږ نظارت درلود حتی د جعلي بایومټریکونو شاهدانو په کمیسیون کې تاسو ته کیفیت وایي، خو بې کیفیتي خو همدغه ته ویل کېږي. دا ظلم کله چې موږ اندېښنې خپلې ښودلې او کمیسیون ته مو په وار وار سره ویلې چې تاسو په تخنیکي مسایلو نه پوهیږئ، نو حداقل زموږ هغه تخنیکي اندېښنې له دغې کمپنۍ سره شریکې کړي. اما له بده مرغه د کمیسیون رهبري د کمیسیون د دارالانشا چار ریاست رئیس خپله سفر کوي او داسې ښیي ګوره ګویا دوی په دغه تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي، سفر کوي پرته له دې چې د څار بنسټونو سره مشوره وکړي. یعنی کله چې موږ وایو مشوره، هیڅکله دا نه وایو چې د خپلواک کمیسیون په کارو کې موږ مداخله کوو، مګر دا هم باید هیر نه کړو یو تخنیکي مسایل دي، بل ټاکنیزې تجربې دي. له بده مرغه دا کمیشنران هیڅ یو ایم نه لري، نه ټاکنیزې تجربې او نه هم په تخنیکي مسایلو باندې پیږي. نو هغه کسانو نه چې دوی حداقل په تیرو ټاکنو کې هم تجربه درلودې او ټاکنیزې تجربې لري او په تخنیکي مسایلو پیږي، مثلا د سافټویر په اړه باندې موږ د ډیرو بدلونونو غوښتونکي وو، هیڅ خبر نه و کمیسیون سفر وکړ د 1215 شپې ته دسکاوي وي موږ ولیدلې سمې وي، هیڅ ستونزه هم نه درلوده او دا مسؤلیت دوی خپله پر غاړه اخیستی ده. سبا ورځ که ټاکنې له بایومټریک څخه متضرره کیږي کمیسیون باید ځواب ورکړي.
دلته یو مخکې ته یادونه وکړله چې درې شاوخوا 300 دستګاوې ورکې شوي دي، دغه 300 دستګاوې به د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسوي.
افغان صاحب دا هغه دستګاوې وي چې ورکې سولې، تخنیکي ستونزې پیدا کړلې، یعنی زر دستګاوې دوی له دغه جام څخه ایستلې دي، یا یې پاور بانک خراب ده، یا یې هم پرنټر خراب ده، یا هم د خپل ډیوایس نسته. دا د دوی ستونزه تر یو حده پورې وه، تر یو حده پورې هم نه وه. هغه کسان ته چې دوی تسلیمي ورکړې وه د بایومټریک ته دسکاو له هغو څخه یې باید بیرته تسلیمي اخیستې وای، حتی د کارکوونکو معاشونه چې تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو دلیل یې دا ده چې دوی هغه د خپلو اسنادو تکمیل یې بیرته له دوی سره نه ده شریک کړی او حداقل د بایومټریکونه نه دي تسلیم شوي بیرته کمیسیون ته. شفافیت ته یې ضرر نه رسوي ځکه هغه دغه شاوخوا 10,000 محله ته د دې تر څنګ یو یو اضافي ډیوایس هر مرکز ته او د دې تر څنګ 4,000 بایومټریک د ازموینې لپاره او د ټرینینګ لپاره دوی دا پوره کړل. د افغانستان حکومت واخیستلې نورې، یعنی د 1215 د کمپوتات پوره کړي.
خبر سه په داس حال کې چې د بایومټریک دستګاوې مخ په بشپړېدو دي، تاسو اطمینان مو ورکړه. اغه د انتخاباتو نور مراحل چې ډیر زیات مهم دي، اساس مواد دي، اغه بشپړ سوي رسیدلي نه دي رسیدلي؟
اساس مواد څه شي ته وایو؟ اساس مواد هر هغه څه چې د ټاکنو پر نتیجه باندې تاثیر ولري هغه ته اساس مواد وایو. که هغه رای پاڼه ده، که لیست رای دهندگان دی، که بایومیتریک دی، او که د دې تر څنګ ریزلټ شیټ دی، دې ټول ته موږ اساس مواد وایو. اساس مواد په هغه کې پیلان بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی، بستهبندي جریان لري. په څو لنډو ورځو کې به د محلونو د شمیر مطابق ټولو ولسوالیو ولایتونو قریجاتو ته به انتقالات شروع سي. د رای پاڼو موضوع ده، د هغه چاپ هم جریان لري. ازمایشتي چاپ ترسره سو، کیفیت یې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تخنیکی ټیمونو وکتئ، ډیزاین یې وکتل سو، د رهبری او د تخنیکی ټیمونو لخوا څخه هغه تایید سو د کمیسیون د پالیسۍ مطابق، ځکه چې هر د رای پاڼه خپل ځان ته یو د پالیسۍ مطابق باید هغه چاپ سي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د عکسونو ډیزاین، په هغه کې نور څه. د دې تر څنګ لیست رای دهندگان چې تقریبا 9.6 میلیونه ارقام موږ په ډیټابیس کې موجود لرو، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې دا ځوړند سو. ډیر ژر به دغه لیستونه په سافټویرونو کې ځای پر ځای سي، په بایومیټریکونو کې په سافټ ډول باندې، او په ټولو مرکزونو کې به دغه څخه استفاده وسي.
مروجنې د وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته چې حساس مواد یادونه وکړه چې مخ بشپړېدو دي، څومره مهم دي د ساتنه، خوندي ساتنه د لپاره چې لاسوهنه ورکوونه سي، تاسو سپارښتنه څه ده؟
مخصوصا زموږ اندېښنه د رای پاڼو د چاپولو په موضوع کې ده، ځکه دوی دا ولېږلي اروپایي هېواد ته چې دا چاپ سي، او دلیل یې همدا و چې په افغانستان کې د دې جالی پیدا نه سي. موږ هم اندېښنه لرو، ډارېږو چې لکه سټیکرونه چې په افغانستان کې هغه هم نه چاپېدل، موږ هم د کمیسیون له من څخه ورک شول، دا رای پاڼې هم له کمیسیون څخه ونه وځي. د دې تر څنګ بل اندېښنه مو دا ده چې دا فهرست ورو ورو 9 میلیونه او 600 زره کسان شول، دا ډارېږم چې د ټاکنو تر ورځې پورې 10-12 میلیونه نه سي، ځکه هر ورځ دا ډېریږي. دوه اونۍ مخکې د احصایې ادارې شاوخوا 20 زره کسان یا تذکرې له دغه جمع څخه وایستلې چې هغه جعلي او تقلبي وي. نو دغه آمار صحیح نه دي، او دا د ټاکنو لپاره که ارقام و امار د فهرست ورځ په ورځ ډیریږي، دا یو تخنیکی فساد ده، یا هم سازماندهی شده چې ورته وایو دوی لار ورته هواري.
تاسو جواب ورته
څه؟ اول سوال دا دی چې تاسو د کوم دلیل پر اساس باندې وایلی سي چې دا درست نه دی؟ صحیح، بل کمیسیون سره ډیټابیس، مشخص ډیټابیس موجود دی. آیا تاسو د تخنیکی اړخ څخه تر اوسه پورې کمیسیون ته مراجعه کړې د تاسو تخنیکی ټیمونه چې دا سافټویر وګوري، دا ډیټابیس وګوري، دا لیست رای دهندگان وګوري؟ امید موږ دا دی چې مخکې تر مخکې باید قضاوت ونسی، او بغیر د یو معقول دلیل څخه، بغیر د یو معقول اجازه راک، بغیر د یو معقول دلیل څخه یو درست کار نادرست ونه ګڼل سي.
افغان صاحب، دا فهرست د تیر کمیسیون لخوا غره آمار چې موږ سره شریک سوي وو 8.9 میلیونه کسان وو. بیا له دې لدغه جام څخه شاوخوا 1500 زره کسانو تذکری جهلي راوختې، یعنی 8.3 میلیونه کسان کې پاتې سول. شاوخوا 6.5 لک کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون وکړ. تاسو یې اوس حساب کړئ، دا 9.6 میلیونه کسان کېږي. دا پرانه ورځ باندې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي، او که تقلب او فساد ته لاره هواروي، دا د وایي سیستماتیک تقلب ته موږ لاره هواروو.
مننه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرساب، د افغانستان د آزادو او د نننۍ انتخابات د بنسټ ویاند مروه امینی، دا چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ، ډېر زیات مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په هم درس خلاصې وي.
مونږ د مېرمنې، بیا هغه مېرمنې
من حیث رئیس د دالشا چې دغه انجن دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
وطن پسر لے بشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تد سپین گر جنتی خندی ہوائے وطن تمہیں موریت میں پلار تمہیں بابائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات جوندے تاریخ نات جوندی دی بچی دی میڑ دی